مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کړو. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 328 ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات کې ځانمرګي برید کړی منل. نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. ده وویل په چاودنه کې 328 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لر لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړاچانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګا مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګیلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځي میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. د زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي ول. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تیر ورځ مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکی او نوبهار ولسوالیو په منځ کې تیر ورځ شاوخوا 12 بجې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټه الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټې کوو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو او د تحریک غړو ویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولې دي چې دوی یې نشي ورکولی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړی مسارت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناخت کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو راپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وې خو د مسلم لیگ قافیې مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسالې په پام کې نه دي نیولي. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 140 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تېره ورځ پالمار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې ده. هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په اسیر ولایت کې ځانګړو ځواکونو فوجي کیمپ ته ننوتی او حمله یې کړې. بیان دا نه ده روښانه کړې چې حمله پر جمعات شوي. حمله تېره ورځ د ماسپښین مونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 10 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمېر 15 دی. او ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1493 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان د کال غوره شخصیت انعام ورکړی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نشي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغونې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول. زموږ غږ له مشال راډیو اوري او پر www ټکی مشال راډیو او ټکی کام یې اوریدای شي. په کابل کې موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید څلور مشکوکو وسلوال وژل شوي. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن وایي تر اوسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظورې کړې. شنونکي پر کمیشن انتقاد کوي.
د دې پالیسۍ د دې د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لوی نقصاناتو پیښېمه جوړېږي.
د باړې ډوګر اسپتال تر کلونو تړلی و چې اوس بیا پرانستل شوی دی.
تقریبا د اتو کالونه دا بند و او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کېږي.
د مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو، نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي او د پیښې ټول ښکار شوي ملکي وګړي ول. پوځي د وویل چې پوځي اډې هاتي دیوال په دغه پیښه کې نړېدلې. د سیمې اوسیدونکو وایي چاودنه دومره زوروره وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. هلته روغتیایي چارواکو رویټرز خبري اژانس او اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې اکثره ټپیان په خپلو پښو د سهار وختي روغتونونو ته ورسېدل چې پکې زیاتره دوی فارغ کړي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. صفي الله ستانکزي د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په فایل کې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو سل اوویس یا 23 نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو. په مغه سار اته تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و او فقط د خلکو وژل بل څه هدف نه لره.
جنرال صاحب، دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسنګ کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده. هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک کې انفجار کړی. دا موټر ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو ته د بلیه کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول. یو ته دا په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي مو کړله.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سرمو د صفی الله ستانکزی مرکه اورېده. اوریدونکو دا خو سهار وختي په کابل کې لوی برید شوی دی. دا موټر چې دی په باره کې ویل کېږي چې دا لارۍ وه او له چوونکو توکو ډکه وه. تېره ورځ د لوګر په مرکز پل عالم کې هم حمله وشوه چې پکې مرګ ژوبله خلکو ته ورپه برخه شوه. همداراز پرون په کندهار کې هم برید وشو. په یو ورځ کې په 40 ساعتونو کې بیلابیل بریدونه په افغانستان کې وشول. د بیلابیل ولایتونو کې لتیرو څو میاشتو راهیسې په شمال کې او په شمال غرب کې هم حالات خراب دي. په ولایتونو کې د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. استاد محترم، ستړی مشي درته وایم، سهار مو په خیر. دغه بریدونه چې په دې تیرو 40 ساعتونو کې وشول، د دې تعبیر یا تشریح تاسو څنګه کوئ؟ وجه یې څه ده؟
زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اصلي خبره دا ده چې کله چې د ملا عمر مرګ خپور شو خبرې، نو داسې ویل کېده چې د طالبانو په لیکو کې یو ډول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته شوې ده، او دا یقیني هم ده چې په رهبرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. د دې مخنیوي لپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقانی شبکې چې ویل کېږي خپله حقانی هم بلده، نو دوی لازمه ګڼلی ده، زه فکر کوم یا دا یو تکتیکي حرکت کړي چې په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره تر لاسه باندې ونیسي، او تر څو خپلو ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوندي یو او د جګړې صحنې ته ځو، د افغانستان خلکو ته هم دا پیغام ورکړي چې زموږ رابر وزل شوی ده، خو موږ بیا هم خپل اقدامات پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد، د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله، کندهار پیښې پړه یې هم منلې، د دغې پیښې دا د کابل په پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. زما یادېږي څو اونۍ مخکې د ملا عمر تر مړینې مخکې ما له تاسو سره یوه مرکه کړې وه، او له تاسو مې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه پوښتنه کړې وه. نو تاسو ماته ویلي وو چې که طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، نو بیا د طالب وجود نه پاتې کیږي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم، او بیا اختلافات هم اوس موجود دي، مختلف کسانو استفاګانې ورکړې، د طالبانو نه پریکون اعلان کړ، د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلی دي، دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم، جهاد د دوی په وینا جهاد به رواني، تاسو ته داسې ښکاري چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي، او دا ښودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر یم د طالبانو؟
دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې ملا منصور له خپلو دغه څرګندولو سره یوه مسله دا ثابتوي چې غواړي ووایي چې زه هغه مشر یم چې د خپل پخواني مشر په پل ګام ږدم، او د هغه شعار دا و چې تر هغه به جګړه کوي چې تر هغو بهرني پوځیان په افغانستان کې اوسي. دومه خبره دا ده چې په خپلو دغه حرکاتو باندې یو ډول غواړي چې نوي امتیازات ترلاسه کړي یا نوې خبرې رامنځته کړي، چې بیا دا زه فکر کوم ډېر زه خپله خبر باید نه وي. د نوې امتیازاتو غوښتن دا د هغو چارواکو چې دوی شاته ولاړ دي، یعنې د ISI خبرې دي چې د دې له خولې نه کېږي.
صحیح. او استاده، د افغانستان حکومت غبرګون، د افغانستان حکومت عکس العمل د دغو پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ کمزوری نه دی افغان حکومت پکې؟
متاسفانه چې د افغان حکومت عکس العمل هسې چې ایجابیي د ملا عمر له مرګ نه ډېر وروسته ډېر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار وه چې اولینه پوښتنه د خپل امسا ګاونډي چې اوس سره ښه اړیکې لري پاکستان نه وکړي، چې دا ملا عمر خو په پاکستان کې ووژل شو، اوس ملا منصور په پاکستان کې کېږي، د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسایل په کوټه او پېښورو نورو ښارو کې کېږي، نو دا باید پاکستان ومني چې په تېرو 14 کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او حتی په خپله پاکستان کې شوي د ISI او د پوځیانو د کړې له خوښې.
ډېره زیاته مننه استاد
نصرالله.
ډېره زیاته مننه استاد نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد دی. دی را سره و. په کابل کې دومره لوی ټرک ننوتل او هلته برید کول، او همداراز په پولی عالم کې پرون برید وشو، او په ننګرهار په کندهار کې وبخی وسلوالو تېره ورځ برید وکړ چې په پای کې بیا ټول وسلوال وژل شوي دي. دومره لوی برید په کابل ښار کې کېدل او په لوګر کې کېدل، دغه ګاډي دغه موټر څنګه راننوځي؟ جنرال امرالله امان د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال دی، دی را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم جنرال صاحب. دا راته ووایه چې دا د امنیتي او استخباراتي ادارو پاتې راتګ یا ناکامي نه ده چې دومره لوی موټر د کابل شاهی شهید یا سیمې ته رسیږي او هلته دومره غټ برید کوي؟
مننه له ټولو نه. اول تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د تاسو ډېرې درندې د رادیو اورېدونکو ته هم خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو وګورئ افغانستان نن څلوېښت کاله کېږي د نن سره چې دا په جنګ او جګړه کې د منطقې او یو نامعلومه جنگ کې دا روان ده. د افغانستان سرحد هغه ګاونډیانو سره هم سرحد ده چې هیڅکله دغه ګاونډیانو په ټول دغه وخت کې نه ښه نیت ورښودلی ده او نه ښه روابط دوی ساتلي دي. د افغانستان ډېره اوږده پوله د پاکستان هم سرحد سره چې 2011 کیلومتره سرحد لري. نن دغه سرحدونه تړل د دواړو طرفو ملکونو نه عاجزیت ښودل سوی ده، هم د پاکستان لخوا نه او هم د افغانستان لخوا نه. پولې واضح دي، اما دغسې چریکي حملې او تروریستي حملې چې دي دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او چریکي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی منځته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څانګه او کشفي څانګه د سوال لاندې نه ده راغلی. دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي، ولې داسې حادثې کېږي او دا د مرغانو په شکل باندې هم نه راځي، البته په لارو باندې را روان دي
او دومره لویه لاره یا ټرک
دغه لوی لاری او ټرکونه دغه ځای نه بارېږي. دا چې اول انتقالېږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او کېښودل کېږي، بیا یو معین وخت کې دا بار شي او په معین وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقولی. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي، البته د یو امر لاندې دي. دغه موټر اخیسته کېږي او دغه موټر کې داسې مواد اچول کېږي خپل تقریبي عمل باید انجام کړي. په دې کې شک نشته. ما مخم ویل چې افغانستان استخباراتي او کشفي څانګه د سوال لاندې رانیسي، ولې دا هم وایم چې دښمن ډېر کوششونه کوي، خصوصا دغه وخت خپل حساسیتونه د نوي رهبر د رهبرۍ لاندې چې هغه ملا منصور نومیږي او دوی باید خپل حساسیت په دې حق لاندې وښيي چې زه همغه عملاتو ته ادامه ورکوم. د ترغو پورې چې دی وکولی شي یو مشروعیت خپل ځان ته د رهبري د طالبانو په ډلو ډبلو کې واخلي، لکه تاسو چې معلومه ده اوس هغه درزونه چې دوی کې پیدا شوي دي او دوی څوک بایات کوي او څوک نه کوي، څوک الواک شورا پورې دغه کې مراجعه کوي او څوک یو انتخابات مابین طالبانو کې غواړي. هغه تعهدونه چې دی ورکي د دغه امتیاز اخیستلو په خاطر باندې چې د سولې خبرې کوم کې کینی باید یو امتیاز واخلي او د پاکستان د ایسای څنګه نه هم دی باید یو څه امتیازات ترلاسه کړي. نو دغه شدت د
جنرال صاحب
په دغه حق لدا چې دغه نوې رهبری هم دوی یو سره یو خپل اهداف لاسته راوړي.
صحیح جنرال صاحب، دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په شمالي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دی له وسلوالو سره، بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه، دا وسلوال راځي په ډله ییزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي، چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حملې کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي، دا پټ بریدونه چې کوي، دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتښتي، د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دي؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغو بریدونو، او کنا د دې د غبرګون لپاره هم څه کول پکار دي؟ حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي؟
مننه. دا درې بوده باید سړی په نظر کې ونیسي. جنګ جنګ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده چې هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مختللي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده ولې خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي مابین ته راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا په کار ده چې د زل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېره ښه سرمایه ګذاري وکړي ترغو دي وکولای شي د مخامخ له جنګه په دغه بانډیتي جنګونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج د واقع مخکې له واقع نه وکړي. ولې دولت تاسو شمال دغه ته اشاره وکړله په دې کې هېڅ شک نشته چې جنگ څنګه د جنوب نه شمال ته لاړه هلته هم سیاسي اهداف د منطقوي دي منطقه کې که دغه دغسې یو همغږي را نه شي او
دا جګړه به دوام
دا جګړه به اتمن دوام
کوي. سید جنرال صاحب خوشاله شوم چې خبرې مې در سره وکړې. ډیر زیاته مننه. آباد اوسئ. جنرال امر الله امان را سره د ټلیفون په کرښه وو.
دا مشال ریډیو ده.
وسمبلی موضوع ته ورزو د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د پوځي سرچینو په وینا د زیارت په ورځ مازیګر د پوځ یو هلیکاپټر چې پکې د پوځ ډاکټرانو او نورې طبي عملې په ګډون 12 تنه سوارو د پینډې نه ګلګت ته روان و. د سفر موخه ګلګت کې یو جوبل پوځي ته درملنه ورکول او هغه له هغه ځایه راویستل و. خو د خیبر پختونخوا مانسیرې په سیمه کې د پیښې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیښې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وژل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر زمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینیر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنګ اسسټنټ امان الله شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیرې ډی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوه چې تر دې دمه د اته کسانو مړی ملو شوی دي کوم چې سی ایم ایچ اپټاباد تر سول شوی او د نورو د لټون کار روان دي.
دیکھیے بالکل 12 کسان ہو چلور دے دگا میجر ڈاکٹران ہو دے اور نور ٹیکنیشین ٹیکنیشین وغیرہ ہو پائلٹ ہو انجینئر ہو کم سے دا کریش ہوئے ہیلی کاپٹر اور ڈیر غر دے جی ڈیر غٹ غر دے داغا ٹولو گھر تو ہے کوا بینگا دونوں جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع ہوگا اور ڈی پی صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز دلی دے اس پورے تقریباً آتا بعد سی ایم ایچ پورے روڑی ہو جی.
صدر وزیر اعظم اور داخلہ وزیر دا ہیلیکاپٹر په پیښه جوړ غم او افسوس ښکاره کړی دی. د یادونې ده چې هم پرون په چترال کې د پوځ یو بل هلیکاپټر بیړنې ناسته کړې ده خو دې کې څه قسمه مرګ جوبله نه ده شوې. البته د روان کال مئی میاشت کې د ګلګت پنلتر سیمه کې د پوځ یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر را پریوتو په وجه د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو ښځې مړې شوې وې. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2113، 15316، 15318 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکي وایي وژل شوي څلور وړه غیر ملکي وسلوال دي. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقاني شبکې وسلوالو مرکز په نښه کړی. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل لوړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضربه عضب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شاول ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نهه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولانی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا په ډیوه راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. همدارس که په فیسبوک کې MASHALRADIO ولیکئ، یعنی مشال راډیو ولیکئ، یا په ټویټر یې ولیکئ، نو موږ تعقیبولی شئ، زموږ پاڼه خوښولی شئ، خبرې، سندرې، شننې، تبصرې، خبرونه، رپورټونه او ویډیوګانې همالته ترلاسه کولی شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا، نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. غلام غوس معلومات راکوي.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی او د یادې مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړ کې به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم مونږ ته ارزانه بجلی راکړي، ځکه چې بجلی زموږ خپله ده. زما د یو ایک روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بې لډم یا ورسکډم پیدا کوي، هغه بجلی د په ما باندې آلریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې دې په ما باندې خرڅې. خو دا نوی میټر چې کوم اولګه دې اوس به اومکه بجلی به کم دې نو 10% 10.35% به چې کوم مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټر دی د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبرې غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پېښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوی نوی ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوړي او دا 500 روپیا ټیکس دا نوی ولګې دو او دا کور بل مراغله دې 21174 روپے در ٹیکسونو سره در ٹیکس نه بغیر زاره ګور 16600 روپے سلور زره روپے ٹیکس بځی کې راغل تا خو 5000 روپے ټیکس په ما باندې رااله زه خو په نور نه په ټول ټیکسونو ټیکسونو او دا خو ورس پرز مونږ باندې ټیکسونو دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګندا به ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارج کوم مونږ راوتی زه د دې بیرونه
ډکم ادارې تر شان د ګیران کیس ورکم د پرس کانفرنس پیسې ورکم پاتې کوم د بچو دې نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنټ د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د نړۍ رنگونه خبرونه سبا درته در خبرو. په دغه غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. اوس په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز نن سهار وختي په کابل کې یوې فوجي ودانۍ ته نږدې په موټر په ویبرید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته وویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په سمدستي ډول چا د برید پلان نه دی منلی. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یوه فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پیغام مشال راډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت ترکستان ته روان شو. د افغانستان په زابل ولایت کې د فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 فوجیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بېګانه برید د دتخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا 1300 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعه د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول. او ازادۍ راډیو د 2014 زیږیز یا 1493 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو ویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړل کېده او سوسو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس ته پاکستان اولس سیاستوال او پوځ ټول د ترهګرۍ خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې له ډېرې مودې راهیسې دا سلسله روانه ده. خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکې یو منظمه ټولنه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. اداریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغه پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بلل شوي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلی. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شوی پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم پترس کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکنه وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستې. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتو پوره کولو لپاره کار پیل کړی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسالې له پامه غورځولې دي. معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای، که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي، مسرت قدیم ویل
د مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتي حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چیرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاب ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړې واله د موږ سوال دا دا وو او دا دی چې آیا چې دا نه کی چې دا بولس چې منګان او دا تاسو نه ځوانو څه کار دی په پارلیمنت چې دې قانون سازي هم نشي کوله او د پاتا پارا هلته ولې چې دا فورم خو د قانون سازي پارا ده.
اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازي له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټه شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخوا د قبایلي چارو کارپوه شهاب الدین اډوکیټ وایي چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلي سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغې کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضې کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم چې د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لویو تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهاب الدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړل شي.
ګولایز رپورټ مو اورېده. د خیبر په باډي کې د ډوګری روغتون تر کلونو وروسته تېره ورځ بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رډیو ټول په نامنیو کې د روغتون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی چې دوی اوس بیا رغولې ده. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روغتون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روغتون پرانسته د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لیده کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روغتون د پرانستې په هکله مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګره هسپتال د باړې سب ډیویژن ټولونه غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بند و. بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دي دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوي او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه و. څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاکه کړې شوه نو فورا په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سهولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے داری نویٹ شو او دے افتتاح نہ نو کر دے شو
او دے خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیائی پروژے او چارواکی عرفان ویل چی دوی غواڑی دے دغه روختون ټول څنګه بحال کړي.
سمرا میڈیکل وارڈز دی سرجیکل وارڈز اپریشن تھیٹر ایکس رے روم کیژوالٹی دا دی سمرا ہسپیٹل ریمیننگ چی سمرا بلڈنگز دی دا مونږ ټول رینوویټ کوو. ها دا دین الواز مونږ یو بل سکیم دے دغی اسپتال دا پارا چی آغا تقریبا دا 2 کروڑ روپے چی کم دے سمرا اکویپمنٹ دلتا کی لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پروائیڈ کرو نو آغی مونگ سرا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آغی سپلائی چی کم دے آغا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمنا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چی کم دے دیتا پروائیڈ کی.
او دا باڑے شلو بر یو سی دن کی اصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاص دو پاڑا وویل.
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا هسپتال هغه د افتتاحو دغې له روغلي وو. موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو واورېدله. یار موږ له په کور دي چې کولو شي او موږ له د هسپتال هم کولو شي چې موږ له کوم دي د خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ له بیا ډېر تکلیف نه وي. موږ له خو به دومره تکلیف وو که نه چې په ډېرو هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لم تیار شو یا به ډېر پکې مړه هم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو انشاءالله چې ډېر آسانی به جوړه شي دغې سره او ډېر به موږ له سهولت جوړ شي او ډېر به
فراد
شینواری رپورٹ مورد اوریدونکو سم بخشوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په خبرونه منور شاه جوړه کړې ده. په تکراری باندې در خبرو په خبرونه کې په تاسو ووري چې افغانان څنګه کولای شي چې په فرانسې کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمېر داسې څانګې مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډېر مشکلات دي چې د نوي زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې یې لا ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات درکوو او دا به هم واورئ چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګري ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کېږي، وروسته د ارزیابي کېدو پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کېږي چې تر کومه حده پرمختللي دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کېږي او وروستی نهایی لیست د فرانسې سفارت نه نهایی کېږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم څه ګامونه پورته کوي، ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو څانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کېږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډېر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کېږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې په پبلک هیلت څانګه کې د دغو اړخونو بورسونه ورکول کېږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونې کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکي دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو دپاره یا د مفت چانسونو دپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې طبعاً دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجې ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولی وي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سلیکټ کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې په بسای کولو کې رول لوبولې، دغه هم په نظر کې نیول کېږي. او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کېږي چې هغه محصلین چې ښه سکلز ولري او کولی شي په ټولنه کې په راتلونکي کې په خپل بخش کې ښه رول ولوبوي، هغه محصلین په نظر کې نیول کېږي او هغوی ته دا برس ورکول کېږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخکې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي، صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. کمنګ ګورو لکمنګ سره چې څنګه کیږي مونږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری مونږ په خوشبختی مدا ده چې په انګلیسي کې ده تر څنګه مونږ سره دا اسانتیاوی راکړي چې مونږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه مونږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحیح لیاز نغه بیمه وي مونږ ته اوغنه پیسې راکوي چې مونږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره مونږ ته د غیبیلې پیسې راکوي په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل لپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي دا ټول دې په نظر کې نیول وي
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقو ته رسائی نه لري که خپل دا کمې پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس په یو اوري مشال ریډیو سره اوسئ د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي سره ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مو پوښتلی چې د افغانستان پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني
د هغه زمونږ ستاسو د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره کسره وای ډیر توپیر لري خصوصا په عملی ډګر کې دلته د تخصص څنګه چې دی د بشن روسته د ماستری یا د پی ایچ ډی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولای شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور په هانوب دنیا کې کړی دی دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت انلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم لدی طریقه بډایه کی نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصلین په اختیار ژوند کې وکړي شي دغه سیستونځي د عمل د ډګر نه حل شي په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلون باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسيږي خو د عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زمونږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي او همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارډ کې خوانی شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپږم یا ماستری وکړي نو د هیواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل کده هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې د خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي او همدارنګه هغه ته دا زمينه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته ډاکټرا وکي تخصص پکې وکي خو هغه ته فیصدی ډیره کمه ده اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د ډاکټرا د لپاره ځان ته زمينه مساعد وي چې عموما محصل د شوق د محصل د خوخه پورې اړه لري لاړ شي خپل هواد ته هواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې و میاشتې کال نه پس د ډاکټرا د لپاره آمادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي
خو ریاض درمل بیا وای چې د ځنې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلي لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هواد ته ستون شي هلته سمودا کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خدا ته چې هغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي، هغوی نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي، دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلاتو ادامه ورکړي. یو خو یې دا وجه وي. دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نه کی چې دلته پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی باید د هغوی یو څه ضرورتونه یا د هغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین نو نشي کولی ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن ستنېږي. درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي کدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي کدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم، او زه چیرته لاړ شم زه کولی شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو. او عموما هغه خلک چې ماستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په همغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې څه وجوهات دي؟ صلاح الدین پدې اکلوای.
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګه بدبختي زموږ دا ده چې د دې نه زیات هغه خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا هغه څاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زموږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې څه بورسونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمه پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا ښاري خلک زیات لاسرسی لري او هغه پروسه ښه څارلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپ وګه باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولی شي مونږ د تیرو مونږ تجربې لرو ډېرې ترخې، او د هغې غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبت. نو مونږ تعلیم وکړو او چېرته لوړې زده کړې بیا خصوصا وکړو، مونږ کولای شو چې ټولنې ته له بلې زاویې وګورو او د پرمختګ له زاویې وګورو، او د تعلیم په همدې هنر سره مونږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباوون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زموږ لپاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نږدو او زده کړو لپاره یو داسې لاره غوره کړو چې زموږ کورنۍ اقتصاد، عموما زموږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجې نه زده کړو نه پاتې کیږي، نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کړو چې هم زمون کورنۍ اقتصاد ته مشکل ته خطر پیښ نشي، زمون کورنۍ هغه اقتصادي بهیر هم په دوام ومومي، او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې زمون په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولای شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي او د یو ښه ښاروان په صفت باندې په افتخار سره ووایي چې زه د خپل هیواد دپاره ما زده کړې کړي او دغه په پرمختیا کارمې کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1221 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه